کړي. عبد الوهاب مومند د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کیسې مو لیکلې دي همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیجي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترین کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومېشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومېشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمې ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نه کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ له لارې پرالې شلي پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمه اغیز لرلای شي. ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څخه وایم.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تا ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر وڑا، زی گیم پکی کوم. پلار ی اتل تا وکتل. اتل بچو موبایل پریک دا، درس دی وایا، باید سر لعوسا امتحان تا تیاری شروع کلی. اتل پا جڑا شو، نه نه پلارا، زی گیم کوم. دی اتل جڑا نور هم پا زورا شوا. موری ورغلا مرتوی ویل اتل زویا هر د څومره خپلې د کیسو کتابونه درته راوړي. هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو. نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړي دي، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واور.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې پاتللو کې اول ته بلدیدو د پاره دوی ته ډیره سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په آسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې ځي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې ځایونه دی بلد اوسیږي، پام ورته وکړي، تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی کزاکستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې د بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یو برخه هم اخلي نیازی را سره شریک وي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخلاړ. تم مشړه دلته خزای دی، ډیر سب زده کړو. زما مور جانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوې کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې گهیز ده. دې دا کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړون کې په وینا لا تو تر لاسو کولونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کې څه ده چې نو وړ خپل کورنۍ دنده تر سره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل د یو په درس نه پوهیږي، بلکې د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای، ښوونکي ځینی مورز په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د سلسلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغون کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښی ډول ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکې احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلی درمل لیکي چې داغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نوره ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له آغلي ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش ته څه ټول چې د ادبیات سره چې مینا لرو مش شیرونه لولو اتا ډاکټر برمل کاروان واغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړئ چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب مختای دی وبښي او د کاروان صاحب شاعرینه د لسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیت هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته ما د کوم څه چې یو شی لیکم چې زه نو یو لیکم زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کستا سپیا دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي او غوی زما په تمجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړلې، د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي، له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه وي، له څو اړخو یعنی په یو باندې ممکن ستاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي، دغه د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي. دغه سند وروسته بیا انسان خپل لار پیدا کوي، لکه یو ویاله چې چا استلی یو بیا او په هغه باندې روانې وي.
زه چې څلې کما زه خپل په زین باندې یاره کومه یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي، و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته، یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي، شای تاسو له شعرونه متاثر وي، او دا خو یو طبیعي هغه ده. اغلی ملال، له لوی سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګ وړانګ بهو خو ټول شعرونه دي، په خوانیوم دي او اوسنیوم دي. ما چې شاعری پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه را سپاته سوې ده، یو دلیل لري، نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوې ده، درې کاله څلور کاله را سپاته سوې ده، بیرته مې هغه کړې دي، پیل کړې دي. باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوې لورې خپلای، یعنی لدی وقفه ورسته، طبي خبره ده چې د وقفه په خپل د نوو تجربو، نوو مشاهدو زمانه ده، او نوې شان څوک خپلوي. دغه تغییر ستاسو په باور شاور ده یو کنه، یو څه تغییر ستاسو پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې کی. مثلا بلګې په ډول دا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دغه درې کلنه وو، دغه درې کلنه شاعري دي کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوري کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه، بېخي هر سره صفات سو تاسو ما خپل پلان ته چیر ویلی کلی زما شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سی وی دی کلی دی، ما شپ نه دی وسه نه سم کولای، یعنی تر دې حد پر ما تاثیر کی چې زه څو کاله چپ سم بیخي. نو دا درې کانه کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډیریږي، او بیا دغه جغرافیه تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوې ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري کنه.
نه،
اته دلته پر موږ باندې بدلېږي. او په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي که نه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه یې. زما
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی، د دې ځای نه د اروپایي ورځې مې پکښې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغې، دا ویان دی نه وی، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا، وای دلته یو ډېر شایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر، د ایتاس په شاعری کې سي دي بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نستای د سپزر کني دي در تیر سی وسیا کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شاعر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې دا ډیر مې احساس کړي دا داسې چې خو ما په دلته باران ته داسې هغه نه دی ویلي شعرونه نه دی ویلي ویلې باران زه عموما د هغه سره نه یم جوړه د سړو سره نه یم جوړه وجود مې نه دی ورسره جوړ نو باران ته هم زه فکر نه کوم چې شعرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شته او بخښه زما مطلب دا اوسې د بریتانیا په شاعری کې طبي خبره ده څوک باران نستای نو سوي نستای شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې شي ګوره د باران د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه د کړي په شعر کې ستاسو هغه مخاطبه
بلې ما هدف دا اوسې یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکيات کو سي لمر مو ستایلای کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاپ یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلي کنه
نه ما دې پات دې کړی د باران یو شیر کې یم شیر مې داسې ویلې دې څه کار موسم بدل دې څه کار موسم لکه کم عمر کنده راشي بجلی دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
د وطن د هغه سره نشلولې دي چې تیریږي ما په وطن کې لا ترني شاعر یا غلی ملال څخه مننه اوسم د دوی یو شعر د دوی په شخ
ژوند زیت پالیما لولې میکنه ستا ورسته مزالیما لولې میکنه زده محسوسات روح زیم د چمن ښکالو واژنیم سنبلیما لولې میکنه څه د فلسفه د عشق څه د زلیخا جنون مصریم محلیما لولې میکنه نسته تنهایی نسته دا دې تش ګومان د چا زه د خیال محمل یم لولې می کنه وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم زه در سره تل یم لولې می کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یم څه کافر غزل یم لولې می کنه شوند زیت پال یم لولی میکنه
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یو لري پرتی سیمې ته ورغلو او هلته مو لا یوانندارتونه خبرو خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبريالي څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایانده ده لافغان او افغانستان سره د دې مینه څنګه پیدا شوه د دې سمو همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړ
پس لوندا دې دا عزم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخمکه ته یا لمغلو سره جسم ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس ز په جی این یو کې په ایم ای لنګوستیک کې درس وایم مخ کې ما ل جی این یو څخه ل پښتو څنګه څخه ماستری فارغ یم او اوس په آکاشوانی آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم او اوس ګواډم چې نور د شبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس پښتو زده کړو قبل وروستا د علاقہ پیدا شو چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول ټل په ټول هیواد پاړه د معلومات راټول کړه ځکه چې موږ ټول په هیګو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېر خوندور هم ده ځکه د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښي زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نو ملاله یو چې یو لنډې ویلې او لټولو تدا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا. او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او هاں، تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته وده ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستمنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي. دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمې شي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو تر څنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه، او د داسې رسامۍ اچولې دي د وطن په اړه کنه چې هر یوه رسامۍ ژوندی پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه، ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغونت یو تکړه استاد جوړ شم، او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند، په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بیخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلدتیا لپاره د جوړ کړی و، او د موږ استاد هم ډیر خوشاله دی ځکه زموږ په منطقه کې، زموږ په دې ولایت کې، وی په ښار کې به وي، زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل، او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي، ځکه دوی د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره، او د خپلې د منطقې د خلکو دپاره دوی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا وي، د استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي، ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خوند یې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو د نندارتون، او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده، او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دغونتې شو، او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه للوی سره دو ډول دي. یو ډول تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړومه، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي: په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کار وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبری مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو پزم زمو کی زگی دلی زدا زان غک د ژوند منځ تر بللیم المنځ می پاله من کی د غس سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزری ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړې رنا وزری ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وچ ډنډر چی بي اواو بي شبنم شي مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مناوی بادم شی مناوی بادم شی دا هوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانه جبل ساتل په پنجره کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچو غود وقتونو پا درکیم ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಪ್ರೇಮಿಗ ದೈಚಿ ವಾಲ್ವು ಸಮ ಪ್ರೇಮಿಗ ದೈಚಿ ವಾಲ್ವು ಸಮ ಸಮ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದ